دا سادی رادیو قدر منو اوریدونکو نن به د ولایت په ولایت پروگرام کې د فرا والی محمد آصف ننګ صاحب د ازادي رادیو میلموي دی به د فرا پر وضعیت هلته پر امنیت او هلته پر نورو حقوقو ټولو مسلو چې ستاسو ته پاره د اندېښنې وړ دي خبرې کوي. نو د پروگرام لپاره به تاسو هم ټلیفونونه راکولای سي. د پروگرام کوم د ازادي رادیو اوریده د پروگرام لپاره د ټلیفون شمیرې به هم درته اعلان سي. ورسته د خبرونی د دغه ساعت خبرونی زیاته برخه د ازادي رادیو یي مجلې ته ځنګړې شوې ده. خو په پایل کې خبرونه لرو. احمد تکل د دې ساعت مهم خبر نو وړاندې کوي.
السلام علیکم. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې نن نیمه شپه د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه اوس هم روانه ده. د روسیې حکومت بلاخره په حلب ښار کې له 8 ساعتونو اوربند سره موافقه وکړه او یوې ایرانۍ ورزشکارې د المپیک په لوبو کې د برونزو مډال وګاټه. بشپړ خبرونه. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د نن شپې له 3 بجو راهیسې په حصارک ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د ولایت ویان عطاالله خوګیاني وایي سیمې ته هوایي ځواک هم رسېدلی خو نوموړي د جګړې د تلفاتو په اړه څه ونه ویل. له بلې خوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوی ملګرو د حصارک ولسوالۍ مرکز اړوند شپږ پوستې نیولې او ادعا کوي چې له 28 امنیتي ځواکونو زیاتو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د ننګرهار ولایتي چارواکي د طالبانو دا ادعا ردوي. د کندز او بغلان لوی لاره پرانستل شوه. د بغلان ولی عبدالستار بارز نن خبریالانو ته وویل چې په سیمه کې له 13 رئیسې درانه عملیات روان دي چې لږ تر لږه 9 وسلوال طالبان پکې مړه او ټپیان شوي دي. ښاغلی بارز زیاته کړه چې جګړه اوس په مرکزی بغلان کې متمرکزه ده.
راه بغلان کندوز بروی ترافیک باز است. عملیات دانی غوری ده
د بغلان کندوز لوی لاره ده ترافیک پر مخ پرانسته ده. سمدستی دی جنایت کارانو فعالیتونه په مرکزی بغلان کې چې یوشنا او سمسور سیمه ده روان دي. نو زمونږ عملیات هم په همدې سیمه کې متمرکز دي او نن به زمونږ قطعه تاروزی عملیات پیل کړي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د حکومتي لوري دا ادعا چې ګنې لاره پرانستل شوې رد کړه او وایي چې امنیتي ځواکونو ته یې درانه تلفات اړولي دي. د کندوز او بغلان لویه لار د مرکزي بغلان په ولسوالۍ تیریږي. دا لار د دهنی غوري ولسوالۍ له سقوط سره سم وسلوالو طالبانو بنده کړه. د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ مؤسسه وایي چې په افغانستان کې د امنیت د خرابېدو له کبله زیاتو سیمو ته د تګ راتګ او له دې هیواد سره د نړیوالو مرستې محدودې شوي چې په دې هیواد کې د ماینونو د پاکولو چارې هم د بندېدو له ګواښ سره مخامخ کړي دي. رویټر خبري اژانس د ماین اکشن د هماهنګۍ په نوم د ماین پاکولو د یوې پروژې د افغانستان د برخې د مشر محمد شفیق یوسفی په حواله ویلي چې څومره زیات وخت ماینونه په ځمکه کې پاتې کیږي هغومره د انساني تلفاتو امکان ورسره زیاتیږي. په افغانستان کې لږ تر لږه 600 کیلومتره مربع ځمکه هم زړو ماینونو نیولې او د جګړې د سیمې هم له ماینونو ډکې دي چې باید پاکې شي. ملګري ملتونه وایي چې لږ تر لږه 3000 سیمو کې چې د استوګنې سیمو ته نږدې پرتې دي ماینونه شته او د 1.5 کوچنیو ټولنو کې د خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کړی. لازادای رادیو خبرونه اوري. د روسیې حکومت بلاخره د سوریې په حلب ښار کې له 8 ساعته اوربند سره موافقه وکړه. دا پریکړه له حلب ښار د یو ټپي شوی ماشوم د حالت د ویډیو د خبرېدو تر اغیز لاندې شوې ده. د هلک په یو هوایي حمله کې زخمی شوی و. د ویډیو خبرېدو په حلب ښار کې دننه د وحشت سرګندونه وکړه چې تر ډیره خلک ورته حیران شول. په ویډیو کې لیدل کیږي چې دا زخمی ماشوم وحشت ځپلی په یو امبولانس کې ناست دی او مخ سره په خاورو لړلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له سوریې څخه د داسې خوشینوونکو تصویرو پر خپرېدو اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې په دې هیواد کې روان بحران باید سیاسي حل پیدا کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی پرون وویل په سوریه کې روان بحران پوځي حل نه لري. خو کربی زیاته کړه چې د سوریې رژیم د پوځي حل موندلو لپاره هڅو ته دوام ورکوي او له هغو سره په دې کار کې د روسیې پوځ هم مرسته کوي. حلب ښار چې د بشر اسد د رژیم د مخالفینو مخالفو ملیشو مرکز دی، لڅو میاشتو رئیس محاصره شوی او د روسیې پوځي الوتکې په دوامدار ډول هوایي حمله پکې کوي. د روسیې د پوځي او مقام پرون وویل چې راتلونکو نه به د اتصال اقتصادونو لپاره په حلب کې اوربند وي او خلکو ته به د بشری مرستو د رسولو هڅه وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په جنوري میاشت کې د محکمې د پریکړې په اساس په ایران کې د امریکایي زندانیانو د خوشي کېدو په اړه د ډاډ ترلاسه کولو لپاره تهران ته 400 میلیونه ډالر نقد ورکړل. دا د جنوري پر 18مه د ایران لخوا د زندانیانو د خوشي کولو او نقدو پیسو د ورکولو په اړه د امریکا لومړنی ښکاره تصدیق دی. خو د اوباما حکومت دا تړاو د جمهوری غوښتونکو ګوند د غړو د تورونو برعکس ښودلی او ویلي دي چې پیسې په تاوان کې نه بلکې د ښو اغیزو لپاره کارولی دي. خو د ایران لخوا د بندیانو خوشي کول او به هیڅ سود د ایران لخوا د بندیانو خوشي کول باوري کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی تیره شپه وویل ل شپږ دیرشو کلونو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د نشتوالي له کبله د تهران او واشنګټن ترمنځ بې باوري وه. نو دوی اندېښنې درلودې چې کیدای شي ایران د بندیانو له خوشي کولو څخه انکار وکړي او په همدې دلیل د بندیانو د خوشی کولو تر وخته 400 میلیونه ډالر تهران ته ورنکړل. د کربی اقرار د بهرنیو چارو وزارت د پخوانیو څرګندونو پر خلاف و، ځکه چې دوی پخوا دا خبره رد کړې و چې ګنې د زندانیانو د خوشی کولو او پیسو د ورکولو ترمنځ کومه اړیکه شته. اسوشیټډ پرس خبری آژانس وایي دوی ته په یو رسیدلی ایمیل کې ښکاري چې د ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین د مسؤل اړوند شرکت د اوکراین له پخوانی روس پلاوی جمهور رئیس لپاره د ملاتړ د راغونډولو هڅه کړې وه. اسوشیټډ پرس ته رسیدلی ایمیل کې چې پرون خبر شو څرګنده شوې چې د تبلیغاتي شرکت د پاول منفورد او د هغه د مرستیال ریک ګیټس تر مشرۍ لاندې هڅه کوله چې د اوکراین د پخوانی ولسمشر ویکتوریا ناکوویچ لپاره د امریکا د وګړو په منځ کې د ملاتړ ترلاسه کولو غونډه وکړي. یاناکوویچ په 2014 میلادي کال کې د ولسی پاتسون په پایله کې له واکه لرې شو. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوری غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ترامپ په دوامدار ډول د روسیې په وړاندې د دوستانه نظریاتو د څرګندونو له کبله په امریکا کې دننه تر انتقادونو لاندې دی. او کیمیا علیزاده لومړنۍ ایرانۍ ښځه ورزشکاره ده چې په ریو د جنیرو کې د المپیک د دوبي په سیالیو کې د سویډن د تکواندو د ورزشکارې ته ماته ورکړه او د تکواندو د برونز مډال یې خپل کړل. علیزاده 18 کلنه ده او د مسابقې پر وخت یې پوړنی پر سر و او تر 50 کیلوګرام په کم وزن کې د سویډن د تکواندو د ورزشکارې نیکیتا گلاسنویچ ته ماته ورکړه. علیزاده تر دې بری وروسته وویل زه د ایران د نجونو لپاره ډیره خوشاله یم، ځکه دا اول ځل دی چې په المپیک کې یوې ایرانۍ نجلۍ مډال ګټلی. د هیله څرګنده کړه چې په بل المپیک کې به د سرو زرو مډال وګټي.
دا ازادي رادیو محترم اوریدونکو، نن دا ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. د اگست نن د اسد د زمری د میاشتې 9 د 1395 هجری لمریز کال او د 2014 میلادي کال د اگست میاشتې لنولسم سره برابر ده. پرون په افغانستان کې د نن د افغانستان د خپلواکۍ د استرداد و نویمه کلیزه ولمانځل سوه. د ازادي رادیو خبریال وایي چې په کویټه کې هم د افغانستان د جنرال کنسول په دفتر کې په دې اړه یو مراسم جوړ شوی و چې هغه ته یو شمېر بلوڅان په د کویټه افغانان او هلتمیشت یو شمېر شاعران او لیکوالان ورغلی وو. د افغانستان جنرال قنصل په دغه غونډه کې په وینا کې ویلي دي چې د سیمې هیوادونه باید ټول د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي. له کویټه دغه رپورت به بارکوال میاخیل وړاندې کړي. تر هغه وروسته بیا د ازادي رادیوي مجله لرو چې دغه سي نورو خبرونو ته به هم ادامه ورکړي.
په دې وروستیو کې په جرمنی او ځینو نورو اروپایي هیوادونو کې جلا وطن خپلواکي غوښتونکو بلوڅانو احتجاجونه وکړل او وی ویل چې په بلوچستان کې پر بلوڅانو ظلم کیږي او بشري حقونه تر پښو لاندې کیږي. دې ته په پام سره د هند صدر اعظم نریندر مودي د هند د ازادۍ د ورځې جشن ته په وینا کې وویل د بلوچستان د پاکستان تر ولکه لاندې کشمیر او د ګلګت خلکو د هغوی لپاره پر ژغ پورته کولو د مننه کړې ده. خو تر دې هم څو ورځې وړاندې په یوه وینا کې وویل اوس وخت راغلی چې پاکستان باید په بلوچستان او تر خپل واک لاندې کشمیر کې د مرمزو تیریو ځواب ووایي.
د برکپال میخیل رپورت مو واورید چې دوی د بلوچستان پر وضعیت باندې د پاکستان د صدر اعظم نریندرا مودی د وروستیو څرګندونو په اړه په پراکسنمولونو جوړ کړی و. په بلوچستان کې د برکپال میخیل یو بل رپورت لرو. دا رپورت یې د افغانستان د خپلواکۍ د استرداد د 90مې کلیزې په مناسبت جوړ کړی او په ګډه به سره واورو.
افغان کډوال د افغانستان د خپلواکۍ ورځ د پاکستان د نورو شهرونو غوندې په کوټه کې هم په هغه ډول نسل منځلای څنګه چې په افغانستان کې د نن منځل کیږي، خو په کوټه کې د افغانستان په کنسولګری کې د تیرو کلونو غوندې دا ځل هم دا ورځ په شتو غول منځل سو چې سلګونو افغان کډوالو د بلوچستان ځایي خلکو، سیاسي مشرانو، لیکوالو او شاعرانو پکې ګډون کړی وو. د افغانستان جنرال کونسل وحید الله مومند غونډې ته په وینا کې ټولو برخوالو ته د افغانستان د خپلواکۍ د 90مې کالیزې مبارکي وو ویلا، او وروسته د ځان د افغانستان د خلکو او لسمشر په استازیتوب د کوټې وروستۍ پیښه په سختو ټکو وغندله او وی ویل چې افغان حکومت په سیمه ییزه او نړیواله کچه د ترهګرۍ د ځپلو پلوی دی او د سیمې له هیوادونو غواړي چې د دې ناصر په لمنځه وړلو کې جدي اقدام وکړي.
د افغانستان اسلامي دولت د ترهګرۍ سره د مبارزې او د دې ناوړې پدیدې په بشپړه توګه په سیمه ییزه او نړیواله کچه د لمنځه وړلو حامی دی. د افغانستان اسلامي جمهوریت هیلمند د چلی سیمې ټول هیوادونه په خپل برخه کې د دې ناصور په منځوړلو کې په بشپړ صداقت جدي اقدام وکړي. د افغانستان دولت د ښه او بد له تفکیک پرته د ترهګرو ډلو او ګروپونو پر ضد مبارزه کوي او نورو ته هم سپارښتنه داده چې د توپیر چلند پرته د ترهګرو پر ضد اقدامات وکړي.
وحید الله مومند وویل افغانان به هله د خپل هیواد خپلواکي وساتلای سي چې دوی په خپل هیواد کې دننه د خپل اولادونو زده کړې او روزنې ته پام وکړي. ښاغلی مومند له پاکستانه د افغان کډوالو د میلمه پالنې په خاطر مننه وکړه، خو ورسره یې وویل چې د افغان کډوالو ستونزه یوه بشري ستونزه ده او باید سیاسي چلند ورسره ونه سي.
د افغانستان حکومت په خپل کړي هغه هوډ ولاړ دی چې افغان کډوال به په داوطلبانه، عزتمند او تدریجي ډول په خپل هیواد کې د امنیتي وضعیت، اقتصادي امکاناتو، د کار د زمینې د مهیا کولو او د دوی د پوهنې او روزنې د امکاناتو د برابرولو په پام کې نیولو سره خپل هیواد ته ستنوي. څرنګه چې د هر وګړي عزت او قدر په خپل کور کې وي، هیله مند یم چې زمونږ ټول کډوال وروڼه ژر تر ژره خپل هیواد ته ستانه د هیواد په سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیز پرمختګ کې او د ګران هیواد د بیا رغونې په بهیر کې په پراخه کچه برخه واخلي.
د بلوچستان د گورنر محمد خان اڅکزي په شمول د بلوچستان د ایالتي اسمبلی او د پاکستان د سنا غړي هم د افغانستان د خپلواکۍ په منځغونډه کې برخه اخیسته و. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنیټر عثمان خان کاکړ ازادي رادیو ته وویل چې افغانانو له لویې برتانیې څخه خپلواکۍ په ډیرو قربانیو ترلاسه کړې، ځکه نو اوس افغان ولس ته پکار ده چې د هرې بهرنۍ لاسوهنې د مخنیوي لپاره سره یو موټی شي.
دا ازادي، دا استقلال د ډیر لوی ستوري باندې دا عالمی استعماري قوت خلاف دا استقلال اخیستل شوی دی. هغه ډیر ظالم و، هغه په نیمه نړۍ باندې حکمراني کوله. واید افغان ملت اوس د شکست سره مخامخ پکار دا د اسنن د آزاد جمهوریت افغانستان کې د امن د چنګښت لپاره، د خارجي مداخلت د بندولو لپاره او د خپل ملت، د خپل هیواد د ترقۍ، د پرمختګ، د آبادۍ لپاره په کار دي سره یو سي او خپل وطن دارنګه پرامن کې لکه جان کې نور هیوادو نسي.
د خپلواکۍ د ورځې په دې جشن کې په کوټه کې د افغان ښوونځیو زده کوونکو په خپلو ملي جامو کې ترانې واورولې او ویناوې وکړې. یو افغان ځوان عبدالصمد روشان چې د جشن د مراسمو ویاندې کوله وایي د خپلواکۍ ورځ ډیره په خوشحالۍ ولمانځله.
دا ورځ موږ ډیره په خوشحالۍ سره ولمانځله. له دوه درو ورځو مرتبه ولو وطن 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 هر افغانان خدای دی چی په مناسبت امن سوله او خوشاله.
برید وجل د افغانستان د په ساده ډول ولمانځل سو. په دې جشن کې د تیرو کلونو غوندې موسیقي او ټنګ ټکور نه وو او یوازې د افغانستان ملي سرود او نورې ملي ترانې پکې وژغول شوې.
د افغانستان د خپلواکۍ د بیا اعلان یا استرداد د 90مې کلیزې په مناسبت د مراسمو په اړه مو له کوټې د ازادي راډیو د خبریال رپورت واورید. ورځو ازادي راډیوي مجله لرو، هیله ده چې ستاسو به دا خوښ شي او د ازادي راډیو د خبرونو اوریدو ته به دوام ورکړئ.
آزادی رادیویی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی، اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې له افغان ولسی شاعر او سندرغاړي نیاز ولی شهید یار سره مرکه اوري.
هرچا برتوی چې شاعر نه دی سمندر دی حق نه پټوي نل دی.
عبدالباری نورانی راته وایي چې ګوګل ژباړن ته څومره پښتو جملې داخلي کړې دي.
کله چې لومړی وار د ګوګل اعلان پر مجازي نړۍ باندې وسوج نو ما دا هوډ وکړ چې زه به دا پښتو ژباړه تر ډیره د چې وسمې هغه به سره کوم.
په ادبي باس کې شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل د تشبیه پر ځینو ډولونو راته غږیږي. تر دې هر څلومبی خبرونه لرو. صفی الله ستانکځای راوروي.
تیره پنجشنبه د افغانستان نامتو کیسه لیکوال ډاکټر اکرم عثمان له فانی دنیا سترګې پټې کړې. مرحوم ډاکټر عثمان 9 کال لمخه په هرات ولایت کې زیږیدلی و، خو ده به خپله ویل چې نیمه بلخي او نیمه کابلی ده. هغه په دې خاطر چې مور یې د بلخ او پلار یې د کابل و. مرحوم عثمان د کابل په استقلال او حبیبیه لیسیو کې زده کړې کړې او د سیاسي علومو په برخه کې د تهران له پوهنتون څخه دکتورا اخیستې وه. اکادمیسن سلیمان لایق چې په ماشومتوب کې د مرحوم عثمان استاد و، وایي چې اکرم عثمان د نوموړي لنډو داستانونو په خلکو وپیژند.
ډاکټر صاحب عثمان زه ډېر زور پیژنم، ځکه چې هغه د ماشومتوب له سنه چې دی په یو مرافع اشرافي کورنۍ کې تولد شوی و او هغو به بچیانو ته خانگی معلمان استخدامول. زه د ده خانگی معلم هم دغه تصادف وسه دوی په کور کې دوی ورونه د دوی خوندې د ما سره به یې درس وایي. د په مخ سن کې په حتی په لیکلو د ځینو پیسونو فارسي پیسونو چې ما په خپله وسه البته هغه ده ته د ژبې په لحاظ تصحیح کول، لیکن هر هنرمند چې ده هغه یو دروني جوشش لري چې هغه نه استاد ورکولی شي نه فامیل ورکولی شي، لکه د خدای یو عطا ده چې ورېږي. دی په طبیع لحاظ باندې ډېر مستعد و دې ته چې جامعه وپېژني. ده په یوازې د دې چې خپل د کورنۍ په منځ کې هغه اکسپشنونه چې دی ځوراوه، په یوازې دې چې ده ته وقته ورکړي ده ته یې بیداري ورکړه. دی ډېر باشرفه سړی و، دی اخلاقاً ډېر ټول سړی و، یعنی پاک دامنه سړی و، لاس پاک و، خوله پاک و، لمن پاک و، او ارمانی سړی و. هغه په کورنۍ پورې پابند پاته نه سه، حتی دغه چې دی چپو نظریاتو ته هم لاړ، په دې ټول روشنفکران پوهېږي هغه دغه د دغه جامع د وضع مطالعه وه. نو دی مخصوصا د کابل په ښار کې د کابل په خلکو کې د تجربه تکمیل شوه. ده هغه په خپلو لنډو داستانونو کې دا ټول خپل داستانونه د ښار له خلکو واخیسته. چغه یو داستان لري د ګوډي پرامباس سوانه تشکلی انوان د داستان دی چې مردار قوله مو دومره دقیق برخورد د کابل د خلکو له ژوند او فرهنګ سره په هیڅ نشته کې نه لیدلې، او نه یوازې دا د ټول لنډ داستان نه دغه سې دي چې له خلکو اخیستل شوی دي، او د خلکو کلتور عنعنات غوښتنه د دوی کرکټر د دوی فرهنګ په کې منعکس شوی دی.
د ښاغلي لایق په وینا اکرم عثمان په دا وروستیو کې یو رومان لیکلی و چې د افغانستان د تیرو څلوېښتو کلونو پیښې په سمبولیکه بڼه راخیستې دي.
په آخر د عمر کې د یو رومان ولیکه، او هغه رومان یو دو جلدي ډېر پراخ رومان ده چې زه فکر کوم زیات کار هم ده په مهاجرت کې په غوو کې چې دی کله په سویډن کې و. نو ډېر دلچسپ اثر ده. هغه د ثور د پاڅون په مرحله کې او لږ نه راوروسته او لږ نه لږ ورمخکې په دغه زمان باندې لیکلی ده. په دې کې شارلاتان کرکترونه، بد کرکترونه په سمبولیک طور که په سیاست کې و، که په حاکمه محافلو کې و، که زموږ په ګوند کې و، هغه ته ده کوشش کړی چې هغه په خپله ژبه باندې داسې توضیح او تفصیل کړي چې د یو رومان سره مناسبه ده، او د رومان ژبه د سیاست ژبې سره جلا دي. لیکن هغه ډېر زخیم اثر ده او ډېر د لوی شاهکار ده، ډېر قوي ده. لیکن کوم شی چې خلک ته انتباه اخلي او اکرم عثمان یا اکرم عثمان که او د خلکو زړونو ته یې ورننوس، دغه لنډ داستان نه دي چې هغه ولیکل. دی پر د خپل شخصي لحاظ باندې هم لکه خپل داستانونه د خلکو سره و، او خپل اختیار یې هېڅ کوم سیاسي لیډرشپ ته ونه سپاره، تر پوهې پورې خپل قضاوت د یو وطن پرست سړي په حیث دیو چاچ نظر چپ خواته و همیشه یعنی دی مستحلق و طبقات و او اقشارو په حمایه کی و او ځان هم په وکش میره او شایدن دغه صحیح
د علوم اکادمی سلاکار سر محقق استاد حبیب الله رفیع وی د مرحوم ډاکټر عثمان ډیر خوږ غغو او د چي بکله خپل کیسې پر رادیو کې لوستي ټول به پر راټول وو
ډاکټر اکرم عثمان د خدای وو بخي د هواد یو لوی ادیب او لیکوال خصوصا د لاندو قصو په لیکلو کې لوی لاس درلود خصوصا د کابل په لهجه د کابل د خلکو د ژوند د تمثيل لپاره خپل قصې وقف کړي وي او د خلکو ژوند به د خلکو په ژبه او لهجه تمثیلاوه او کله به چې په راډیو کې په خپله خوږه لهجه لوستي د راډیو اوریدونکي به پرې راټول وو او ټولو به په مینه او خوند اورېدې دای د دری یو منفرد کیسه لیکونکی وو چې د ده کیسې خپل ارزښت لري خپل پایښت لري او د تل لپاره به د افغانستان په ادبیاتو کې د ده ځای خالی وي او د ده آثار به د افغانستان په دری ادبیاتو کې لوړ او ډیر بر مقام ولري
در وخت عثمان د لندو کې څو ټولګې چاپ شوې دي نازی جان همدم من مردها را قول است وقت نیها گل می کند مرد و نامرد درز دیوار امان کوچه قد سالی زین دستانون فیلم شیوی هم دی لکه مردها را قول است او دریاب خان مرحوم عثمان لشاوخوا 52 کلون رئیس په سویدن کې اوسیده د زمری د میاشتې په 28مه کړکۍ لګوتو ولوید او د تللیو لکاروان سره ملګری شو روح دی خادوی تیرونه سل لرغونی آثار چې په افغانستان کې د کورونې جګړو پر مهال لوټ شوی ل جاپان څخه بیرته افغانستان ته راولېږدول شول د بختر اژانس خبر ل مخې د افغانستان کابو سل تاریخي آثار چې په هیواد کې د تنظیمي جګړو پر مهال لوټ او د قاچاق په ډول جاپان ته لېږدول شوی و دیو جاپانی تبا ایکو هیراما لخوا چې په خپل هم په خپل هیواد کې په فرهنګي فعالیتونو بوخت راټول او په توکیو کې د افغانستان د سفارت مسؤلینو ته وسپارل شول د افغانستان سفیر ډاکټر محمد امین فاطمی د آثار د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالی اداري او ګرځندوی موین زردشت شمس ته وسپارل زردشت شمس د دغه آثار په راټولولو کې په توکیو کې د افغانستان د سفارت او د جاپان د فرهنګي شخصیتونو د همکارۍ له امله مننه وکړه یاد دی چې دوه آثار لا هم په توکیو کې پاتې دي د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مسولینو په وینا هغه به هم په نږدې راتلونکي کې له جاپان څخه را انتقال شي
د افغانستان له خپلواکۍ څخه د دفاع د 90مې کلیزې په مناسبت په کندوز کې د مدني او فرهنګي ټولنو غړو سپورتي سیالۍ ترسره کړې نورال زموږ همکار عدیس پردیس راکوي
د 15 ورځو راهیسې کندز میشتو فرهنګي فعالینو هڅې پیل کړي تر څو د خپلواکۍ و نویو مکلیزه په شاندار مراسمو سره ولمانځي د مدني ټولنې یو شمېر غړي او فرهنګي غړي وایي چې د نورو پروګرامونو سربیره به د صد د میاشتې په 28مه نیټه د پردیس د کلتوري او ادبي ټولنې او د پسرلي ټولنې ترمنځ د کرکټ سیالي هم وکړي رحمن الله سجاد چې په کندز کې د پسرلي کلتوري او ادبي ټولنې مشر دی وایي خپلواکي د افغان ولس لپاره د سولې مینې او ورورګلوۍ پیغام لري او دوی هم هڅه کوي چې د بیلابیلو فرهنګي پروګرامونو په دایرهولو خلکو ته دغه پیغام ورسوي
د 13-15 ورځو راهیسې د کندوز ټول فرهنګیان د ازادۍ ورځې د لمانځغونډې لپاره په تابعیګانو باندې مصروف دي چې په دغه کې د کندوز ولایت د ټولو مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو غړو برخه اغستلې ده په ښار کې د خارګش لپاره هم د موټرو لپاره تابعیانی ورشوي ده همدارنګه په ښار کې به بیرغونه زړول کیږي د ښاروالۍ په همغږی باندې او د ولایت په همغږی باندې همدارنګه په څلورو بندرونو کې به د مختلفو ټولنو بینرونه هم ځړیږي
عزیز الهام او اسلم رشیدی د پردیس د کلتوري او ادبي ټولنې غړي او مدني فعالان له ټولو هیوادوالو او بیا په خاصه توګه د شمال خلکو غواړي چې په هیواد کې د ستونزو د هواري لپاره لاسونه سره ورکړي او یو بل وسغمي
تر 28مه ناسک پورې به دا لړۍ دوام لري په دې کې موږ سره مختلف ګوندونه مختلفې ټولنې مدني فعالان ګډون لري او ټولو هڅه به دا وي چې ان شاء الله دا ورځ به ښه په شاندار مراسم سره په کندوز کې لمانځو او د کرکټ کوم لوبه چې په نظر کې نیول شوې دا لوبه به د کرکټ بورډ په حمایت باندې د قهوه خانې په لوبغالي کې د ازادي ورځ نیو ورځ مخکې په 28مه تاریخ باندې په لاره چول کیږي لوبه به په 3 بجو پیل کیږي چې په دې کې به د کندوز ګڼ شمېر دوستان مینوال ملګري هم ګډون کوي او کوشش به کوو چې داسې لوبه به وي چې یوه دوستانه لوبه وي او دا یو نوښت دی په کندوز کې د مدني ټولنو لخوا
دې څلونو په کندوز کې د پردیس کلتوري ادبي ټولنې او د پسرلي ادبي کلتوري ټولنې په نوښت باندې د کرکټ لوبه د خپلواکۍ و نوې کلیزې لمانځلو لپاره ترسره کیږي چې دا لوبه به د اسد په 28 تاریخ باندې د 3 بجې پیل کیږي او د ځلونو په دې لوبه کې معیاري قوانینو باندې به دا لوبه ترسره کیږي. کندوز کرکټ بورډ او د افغانستان کرکټ بورډ به موږ سره مرسته کوي په دې برخه کې.
کندوز د افغانستان په شمال ختیځ کې پروت هغه ولایت دی چې همدا اوس هم په ځینو ولسوالیو کې وسلوال مخالفین فعال او هر ورځ له دغه ولایت څخه د جنگ جګړو خبرونه ورکول کیږي. خو دغه ولایت مدني فعالان وایي هڅه کوي چې د فرهنګي فعالیتونو پر مټ خلک سولې، مینې، ورورګلوۍ او قوت ته راوبولي.
د کندهار اوسیدونکي عبدالباري نورانی شاوخوا 20,000 پښتو جملې ګوګل ژباړن ته داخله کړې دي. نوموړی وایي پښتو ژبه په دې وروستو کې ګوګل ژباړن ته داخله شوې ده. په کار ده چې قاموس لیکونکي دې موضوع ته توجه وکړي، کره او سمې جملې ګوګل ژباړن ته واستوي. په کندهار کې زموږ همکار صادق رښتینی له نوموړي سره مرکه کړې ده او په سر کې پوښتلی چې ګوګل ژباړن ته د پښتو ژبې داخلېدل څه اهمیت لري.
ګوګل د پښتو ژبې ترجمه چې ده ډېرې زیاتې ګټې لري. هر شی د ګوګل سره ارتباط لري. نو کله چې پښتو ترجمه او ګوګل ته جمع شي نو د دې څخه خلک په اصطلاح د کتابو د نورو مثلا په یاهو کې، په جیمیل کې، په سکایپ کې، په نورو کې، یعنی د ټولو اصلي سرچینه چې ده هغه ګوګل دی. یعنی هر شی د ګوګل سره ارتباط لري.
ویل کېږي چې تاسو خپل 20,000 جملې پښتو جملې ګوګل ته داخل کړي دي.
کله چې لومړی وار د ګوګل اعلان پر مجازی نړی باندې وسو چې ګوګل غواړي پښتو شامل کړي په ترجمان کې، په ګوګل ترجمان کې، نو ما دا هوډ وکړ د ځان سره چې زه به دغه پښتو ژباړه تر ډیره د چوسمی هغه به سره کوم. نو په هغه لړۍ کې دا دی تر اوسه پورې تقریبا په حدود اته میاشتې شاوخوا تیرې شوې دي چې ما دا لړۍ دا د وزارت ته تقریبا سوال ده.
که تاسو د افغانستان په نورو ولایتونو کې معلومات لري، په مجموع کې خلک په دغه برخه کې همکاري کوي؟
زیات معلومات زه نه لرم، خو ما په وار وار مجازي نړۍ باندې دغه ما کوم دغه چې ما کوم کارګردګي کړی ده کچیر نور کسانو کړی، ما خواهش دا و چې یعنی هغه بوم دا شریکی چې یعنی موږ هم دا فعالیت دغه رسولې دي. خو ډیرو کوم کسانو مثلا په حدود کې شا چاس 200 ترجمه کړی، چا زر پوری، چا 1500، چا 200، چا 300، یعنی بيخي داسې په زورو کې می څوک نه دی لیدلی چې دا دی ما په زورو کې دغه ترجمه کړی ده.
تاسو خپل چې دغه 20,000 جملې مداخله ولې ګوګل ته د ګرامر د نظر څخه د چا سره مشوره کړې و؟
اصلا دلته داسې حساب لري د ګوګل ترانسلیټر دا کوم جمله چې دی مثلا تا په انګلیش باندې درک ته هغه پښتو باندې ترجمه ورته کوي، ستا ترجمه شې ده د دې خپل پیسلا سرور شي دی هغه کې ثبتېږي. دا جمله چې تا ثبت کړې ده دا جمله یوازې داسې نس کېدل چې یوازې د انګلیش جمله تا د کړې دغه د پاره به کاریږي. پښتو جمله تا ور کړې ده وایې په انګلیش ترجمه کې دی دا سرچینګ کوي هغه چې د هر څه سره مثلا برابر کوي هغه ستا په لاس باندې نه دی. قسم تا دا جمله په عین وخت کې شپه صحیح توګه سره ژباړلې ده ورته. خو کله چې یو بل کس وغواړي د دغه جمله مثلا معنا واخی هغه کچيري مثلا دا جمله د دغه سره لږ نکي تفاوت ولري، نو بیا ګوګل د دې جمله په مقابل کې کچيري یو بل شی مشابه سره پیدا کی او هغه تا ته په یو اسکی درکې وای دا واستا معنا ده. ژباړن چې کوم دی دا وسته خلکاري دا په ډیر پرمختللو ژبه کې نیمګړتیاوي لري لکه عربي مثلا، فرانسوي یا روسي ژبه باندې زینو کې ما کتلې دي دا مکمل نه په ژباړه کې څه مشکلات راولي. هغه ما په نظر سره په دې خاطر نه دي چې دا ژباړه مکمل شوی نه ده، ژباړه مکمل شوی ده خو مشکل یې صرف دا دی چې کله چې ته یو جمله ورکې چې د دې ژباړه ماته وکړه دی هلته کوشش کوي چې مشابه لغات ستاسو لپاره پیدا کړي، مشابه لغات چې نو درته پیدا کړي کچيري هغه صحیح و صحیح کني بيخي تقریبا 80% پورې مشکلات نه راولي. 80% کچيري مکمل وژباړل سي دې پر راولي دا ژباړه.
څه کول پکار دي چې د ګوګل پښتو لغاتونو جملې زیاتې سي؟
د دې لپاره خو خاصتا هغه ځوانان چې وخت لري لږ جملې د ورځې ترجمه کوي دا به داسې یو خدمت چې تقریبا 10-15 شل نه دیش څلوېش کاله بعد به خلک د دې څخه استفاده کوي او دا به کاروي. دا د نورو هیوادو خلک دانش باړي هغه دا اتمن باید هغه ځوانان وژباړي. ما د دې په کندهار کې ما کوشش کړی دی چې ځوانان و دې ته تشویق کړم، ځوانان په دې پوکم دي وسم هغه کار باندې کوي چې دا ژباړه وکړي او پر مجازي نړۍ باندې هم دا په وار وار باندې شرکړي دي. ترسو خلق په دې پوسی او خلق دا ژباړه نور هم پر مخ بوزي کچیر ارسونه ډیر جملی ورته ژباړه سی هغه ډیر ښه نتیجه به ورکوي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د افغان کرکټونکو په وینا پر افغانستان د شوروي اتحاد د يرغل پر مهال د مقاومت ادبیات ډیره وده وکړه. که څه هم دوی له هنري اړخه دغه وخت ادبیات ډیر اوچت نه بولي، خو د رسالت معنا او مفهوم له نظره یې ستایي. په هغو وختونو کې د همدې لارې یو لاروی نیازولي شهیدیار و چې وینا یې د خلکو پر زړونو ناسته وه. زموږ همکار نورګل شفق له ښاغلي شهیدیار او د دله ځینو مینهوالو سره مرکې کړي دي او همداراز یې د شاعرۍ په اړه ادیبان پوښتلي. د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
پلزوانان پژواندو نزنی تړینا جندګر تسینا.
افغان ولسی شاعر نیازولی شهیدیار د جهادي ادبیاتو هغه نوم دی چې په افغانستان کې د شوروي د يرغل پر مهال د افغانانو خصوصا په کوزه پښتونخوا کې د افغان مهاجرو د احساساتو ترجمان بلل کېده. د خلکو د زړه خبرې سندره کړي او خلک د شعر په ژبه له شوروي سره مبارزه ته دعوت کړل.
دا پلار نیک وطن مصر وینو کی رنگ دا حق باتے لو جندا گلے وریگے.
نیازولی شهیدیار د پکتیا ولایت د اریوب زازی او خواته په حسن خیلو کلی کې لنن نا کابوش پته کاله په خوازه گیدلې ده. لمشومتوبې ل شعر او شاعرۍ سره جوړوه، خو خونځه په دویم ټولګي کې ترې پاتې شوې. مګر د خونځي پرې خودلو د شعر په برخه کې د د استعداد مخنیوي ونه شو کړای. خاغلی نیازولی وای چې ک د جمعات ل منبر به کوم خبره واوریدل نو هغه کتابي خبره به می سبا ته سندره کړه.
از ټیم کې د مو زه دومره قوي وو چې جمع په ورځ به کومه مسله لیم وکړه، یې مو بیا په دماغ کې ټیپ وه بالکل. داسې به کې نوسته وه بیا به غینې مو شعر جوړولو، لکه د نبی علیه السلام صفات او لکه نور پیغمبران داسې معجزې څرګندې کړي دي چې کومه به واورېده بس له یغې نه به مو شعر کول جوړولو.
یو ځوان ترابی منګل د نیازولی په اړه د خپل ماشومتوب خاطرې راته وایي.
زه وړوکی وم، کلو کې به چې کله مونږ ودونه به حکیم جان صاحب بیروستو نیازولی به وو، د نور غزی جان به اختیار صاحب وو، خو د نیازولی به ما ته ډیر خوانځه کار کولو چې د به هغه کوم شعرونه وو تقریبا مشهورتوب کې ما ټول یاد وو. لکه د به چې یو غل کله زما خوږو یارانو دا کې سمتیان غوړي هر سړی باران غوړي، لکه پین ګلې چې څوک ورکی وړو ته لما داسې مثال سیزن غنو ته د پښتنو ته حیران دي، د پښتنو د مشکلو ته حیران دي. نو ټولنیز مشکل زیاتره چړل ډیر کم شعرونه د مثلا نشکی یا ګودر او منګا ډیر کم دی غنه موریدل دي.
د پکتیا د اریوب زاجی سیمې د روکیان کلی یو اوسیدونکو ګلاب هم د نیازولی د شعرونو لمینوالو څخه دی. دی وای چې د نیازولی هم غق خوغو او هم د د په اصطلاح بی ادب نه غګید.
نیازولی خو مخکې وخت چې وو کومې پیټی چې دی واته غاګی سیخو بیا دا بنښ کېدو ځنه کسی به د کتاب نه کړی کنه دندور متوره کې خوندور کې
دی. چې کله ځوانې ته ورسید نو پر افغانستان شوروي اتحاد يرغل کړی وو. دا هماغه وخت وو چې د پخپل سندرو کې خلک مقاومت ته وروبلل. ښاغلی شهیدیار د هماغه وختونو د خپل لومړنۍ سندرې په اړه راته وایي.
دسی کم کم یادیگی دشم میاله و چه وره زړه ټول دستا په انتظار دی د اسلام بیرغ په نظر کې دا اویل چې انقلاب وشو پس موږ سره دا مینا او محبت په شو دا په دوه سال کال ښکار بو دی کلی بو وره زړه بو وتلی وو.
افغان شاعر او کرکټونکو احسان الله درمل وای چې په هغه شپو ورځو کې د جهادي ادبیاتو دور او ارتیا و. همدا ولسی شاعران و چې دغه باره پر غاړه اخیسته وو او خاغلی نیازولی سرلارې وو.
د نزولی شاعری چې وا د هغه وخت د یو شرایط سره موازی ورسره روانه وه. مثلا په افغانستان کې به که یوه عمله کېده یا به جنګي قواوې شاته تللې یا مخ ته تللې یا به کوم لوی کس شهید کېدو او ځینې نور مسلې دا د ټولې په شعرونو کې پېښې به ټولې انځورولې. په هغه وخت کې چون خلکو د مقاومت ادبیاتو او جهادي ادبیاتو ته ضرورت درلودو، نو زموږ خوا ته په پکتیا کې په ځاځیو کې ولسي شاعرانو دغه مسؤلیت اخیستی و. چې په هغه وخت کې یو ډېر مشهور نوم چې د خلکو په ذهنونو د خلکو په خلو کې د هغه سندرې وي هغه یو نزولي وو.
ښاغلی نیازولي وایي چې له ورځې بلې ته مې د خلکو تندي کتل چې زما په لیدو به غوړېدل. د مینې په غېږ کې د نیولو لپاره یې لاسونه راته وازېدل او سترګې ځلېدلې. ما د دوی په هر حرکت کې ځان ته مینه او درناوی حس کاوه.
ای وخت کې مو سره د خلکو دومره مینه وه چې زه ډېرو ځویو ته به لاړم. اتو خلک به په بومو ویلوړو ورچې نه به ویلوړو د هغو د مینې محبت لکه زه به یوې ورځې نه بلې ته بیدارېدم د بلې ورځې نه به بلې ته بیدارېدم. 1561 ما کړی دی بند کړی دی دا شاعري ټوله مو خپله وه. استاد مې نه و بېغر د خدای تعالی نه وتلی چې خدای تعالی دې مونږ استاد.
افغان شاعر پیر محمد کاروان وایي چې نیازولي د وخت د ځینو سیاسي رهبرانو غوندې مشهور وو او خلک یې د لیدلو په ارمان وو.
نیازولي نوم دې یاد کړ زما په ذهن کې دی هغه د مهاجرتونو اول وختونه چې هغه وختونو کې به مو د نیازولي سندرې اورېدې د دوی شرۍ به مې اورېدې. موږ ورته شرۍ ورته وایو یا لغات ورته وایو که نه. خلکو کې ډېر محبوبیت پیدا کړی و. ډېرو خلکو به ویل چې داسې په اصطلاح باندې د دریابي شاعر دی په شرۍ کې وایي نه بندېږي. کسیټونه یې عام وو. هغه په خوست کې تر پکتیا او ګردېزه یعنې ګوټ ګوټ ته رسېدلي وو. په کلو بانډو په غرونو په هر ځای کې د دوی هغه کسیټونه به غږېدل. ډېرو خلکو داسې غایبانه مینه د سره لرله. نو د ځاځیو کوم مشر سپینګیری سړي ویلي وو وایي زما وایي په دښمن کې دوه ارمانه دي. چې یو ارمان مې دا دی چې د ګلبني حکمتیار په جهاد کې د دم نوم وکنه چې دا ووینم او یو وایي په شرایو کې وایي د نیازولي ووینم. نو بس بیا فکر کوم چې هغه نیازولي لیدلی و بیا ډېر خوشحاله و چې دا خدا خو څنګه ښایسته ځوان څنګه ښایسته سړی او څنګه روانه ژبه. زه فکر کوم دا د ټولنې نازولي خلک دي. دې نازولو د ډلې نه یو هم نیازولي دی چې خدای دې ژوندی لري.
د اریوب ځاځي سیمې د روکیان کلي اوسیدونکو اسلام الدین هم د ښاغلي نیازولي له سرسختو مینوالو څخه دی. تر اوسه یې د ده دیرش کې سټې ساتلي او د هغه ګڼې نورې سندرې د کمپیوټر ایم پي 3 بڼې ته اړولي دي. ما ویل ولې دې دومره خوښېږي او کله دې لیدلی هم دی او که نه؟ اسلام الدین ویل
نیوزبلی خو مو نوم اوریدلی لیدلی مې نه دی اوسه پورې. خو پیتی مې اوریدلی شوق مې اول د دین افسر پیدا شو چې کوم نقص په کوم انسان کې وو دغه نقص ته د ګوته نیبه. د ملکونو په اړه یلی دي، د خور لور د جګولور په اړه یلی دي، د بلموس په اړه یلی دي، د ملو په اړه یلی دي، د اومی په اړه یلی دي. یو شی پرخی نه دی څومره چې زه پوهېږم.
اسلام الدین وایي چې نیازولي د خپل حق وینا لکه بل ځان ته دښمنان پیدا کړي وو. ما ویل څنګه د بیلګې را کولې او ما هڅه وکړه چې د نیازولي هماغه سندرې پیدا کړم او د ده په خبرو پسې ورغبرګې کړم. وای ورای
ملک پاړه بچو وې اپیتای ملک نه خوښېده.
لکه
څه بیوتی لیو داسې لیو چې لیوه د لیوه غوښې نه خوري غرو کې چلیوون وي. توبه د انسان غوښې خوري اوس داسې ملکون دي ځکه چې هغه رشپت خور خلوت خور به وو.
دوا به که په لس روپۍ وصل به د خستې
که په لس روپۍ به دوا هغه شل زره فیس خستو که هغه څه مندایون به خپل مذکر سره جوړ دوی دا دوا دغه تړه بله چې هغه به کسرونه پښې مسپرې شوې اډموتې به هم شوه خو دوی خپل جوبلې کول. دو ښځو خاوند په اړه داسې لی چې د دوو ښځو خاوند او وخت ی بدی کې رمضان ته پیدا که شپلۍ به یې غونډۍ کې د نونه سوا ناتیا کول کې د نوې پیکپ شروتلی وي چا به چې پیکپ پیدا کړ بالکل نظر نه لګېدو چې سوري نوري درته وایي کلنډري ورکه کې نه د پیکپ مزدوري ورکه کې
ښاغلی نیازولي شهیدیار وایي چې له سیاسي لیډره رانیولې بیا د ټولنې تر یوه معمولي وګړي چې په چا کې مې خو لیدله خبره مې نه ورنغړوله.
مونږ خپل بو وی چې زی جنگیګم زی مخته کیګم خو چې کله مقصد د خیانت شروع شو لکه ټوپک خرڅوا په غنیمت کې ټګی کوا وسلا ویلی خرڅیږي دا راکټ ویلی خرڅیږي دا ظلم ویلی کیږي داسې په کیمپو کې وخیا ببوون مې روخ پرې نخول لډرون مې روخ پرې نخول عادي چې شنه چې عادي خلکو مینې محبت نه مو جذبار ژوندې کړې او مو زړه ژوندې کړې او بالکل مو د حق نه خبره نه غړوله
خاغلی احسان الله درمل هم وایي چې هغه داسې وخت نه و چې څوک د خپل فردي احساسات په شعر کې ځای کړي، ځکه نیاز ولی هم اخلاقي او نور مسائل په شعر کې ځایول. خاغلی درمل زیاتوي چې که څه هم د ده په شعرونو به د هنر په لحاظ ډیر بحث ونه شو کړی، خو د موضوع او د معنا په لحاظ ډیر څه ورباندې ویل کېدای شي.
پغه وخت کې چې د افغانستان خلک کوچیدلی وو، دلته پوهنتونونه او د اخلاقو مدرسې ورڅ وران شوي وو، کتابونه سوځېدلي وو. هغلته خلکو متکلم نه لرلو چې څه ورته ووایي، د اوس کومې خواته رهبري کړي، او دغه چاره یا شاعرانو ته ورپاتې وه، یا جهادي رهبرانو ته، یا ځینو نورو مخورو کسانو ته. شاعرانو جرات هم نه شو کولی چې ډېر خپل فردي احساسات ووایي. په هغې شاعرۍ کې مونږ د هنر د لحاظه بحث کوو، ډېر بحث نه ورباندې کېږي. که بحث ورباندې کوو، صرف د موضوع او د شاعری د مانوی او د فکری اړخ د لحاظ بحث ورباندې کېږي.
خو د ښاغلي نیازولي شهیدیار یو کلیوال او آشنا محمد طاهر پښتونیار چې په خپله هم شعر او شاعري کوي، که یو خوا وایي چې د نیازولي ځینې ډېرې پند لرونکي سندرې خوښېږي، نو بل خوا پر ده نیوکه کوي چې خپلواک پاتې نه شو او د ځینو سیاسي رهبرانو او ګوندونو په ګټه یې سندرې وویلې.
د ده شاعري ډېره ښه وه او ما خپله خوښه وه. د ده یو عقل تمام په نوم یو کیسټ دی چې په هغه کې د ظاهرشاه نه رانیولې تر دې شپې اوو ګوندونو پورې ټولې خبرې په ډېرې واضحه ټکو کړې دي. نیازولي سره ډېر ښه استعداد و د شاعرۍ، خو مګر څنګه چې په کار وه هغسې ده ونه کړل. هغه وخت کې شپږ پلټیوې د شپږو پلټیوې ته ځنو ته یې ښه ویلي، ځنو ته یې نه ښه ویلي دي. نو شاعر دپاره داسې په کار دی چې هغه یو ملي شخص وي او په ملي مفکوره پوره ولاړ وي.
خو افغان شاعر او کرکتونکی احسان الله درمل بیا وایي چې که د هغه وخت منل شوي ارزښتونه نقدونو هماغو حالاتو ته به ورګرځو، کنه نو دا به ظلم وي که د ملامت وبولو، ځکه چې هغه هم د هماغې ټولنې غړی و او په هغو وختونو کې د ځینو سیاسي کسانو په اړه د اتلولۍ تصور موجود و.
هغه وخت کې چې د افغانستان د سیاست په اړه او د پاکستان په اړه څه تصور و، دا یو ډول جمعي و او خلکو ته ور زرق شوی و، او شاعر هم د همغې اجتماعي وغړی و. که په شاعرۍ باندې بحث کوو یا نقد ورباندې کوو، داسې نه شو کوی چې مونږ د نولسمې پیړۍ په شاعرۍ باندې د شلمې پیړۍ په شرایطو کې بحث وکړو. د نیازولي شاعري که مطالعه کوو، دا زمونږ معاصرې د کره کتنې تیوري، زمونږ معاصرې سیاسي تیوري، او زمونږ معاصر ملي ارزښتونه نه ورباندې تطبیقېږي. نو دې ته به ځو هجرت وختونو ته. په هغه وخت کې د خلکو ذهنیت هم دغسې وزه، فکر کوم په دې کې د هغه ګرمه نه دی.
ډاکټر درمل مو همداراز د ښاغلي نیازولي له یوه خصوصیت خبروي چې هغه وخت ځینو ولسي شاعرانو په خپل هنر پیسې اخیستې. خو ده ښاغلي درمل وایي
د نیازولي په خصوصیاتو کې یو دغه هم ډېر یادېږي، دغه وخت خلک ډېر یادېږي چې دی یو خوددار او ملنګ سړی و. حتی دی به چې محفلونو ته تللو، په هغه وخت کې د ولسي شاعرانو دغه مزدوري او کاروبار هم دغه و چې د خلکو مجلسونو ته به تلل او پیسې به اخیستې. خو دی هېڅکله د کوم کور نه پیسې نه اخیستې، او که ور به یې هم کړې هغه به هغه سازنده او ملګرو باندې ویشلې. بیا به که خلکو کومه لونګۍ تحفه ورته وکړه، هغه به یې قبلول. دی یوازې د دې دپاره چې خلکو ته سرور او یو فکر وبخي، د دې په خاطر به تللو او خلکو ته به خپل هنر نمایي کوله.
ښاغلی نیازولي اوس کرونده کوي او وایي چې په ټیمې مګې ډېرې لري. دی نن سبا د غریبۍ شپې ورځې تېروي او عمر یې هم هغه دی تر 55 اوښتی دی. ده د یوې راډیو کیسه راته وکړه چې دی پکې میلمه و، او چې کله یې د خپلو مجبوریو له کبله د اورېدونکو د پوښتنو په ځواب کې وویل چې د کتابونو د چاپ وس نه لري، نو ډېرو غوړې وعدې ورسره وکړې، خو هغه وعدې خړو اوبو یوړې. دی وایي چې زه اوس د خلکو په باټو باور نه کوم.
واورځي تڼې سي پښتانه نه وکړوي چې دغه کتاب بیل نه چاپ کوي. ما ورته چې د ما په خط کې غلطي دي نو زه څنګه وکړم چې مسخط چاپ یې کړم؟ که موسره تو کومک وکړي کیدای شي د کتاب چاپ شي. بیا ما درسره خبرې کولې، بیا یو تلیفون رو اوسړي ته ووي چې ما 2 لکه روپۍ درته بخښتې سي. بیا تڼه ډېر خوشحال شو، ډېر خوښ شو چې زموږ په وطن کې داسې توریالي دي. بیا بل سړي تلیفون وکړ چې ما 2 لکه درته بخښستې. خو بیا چې سبا شو دفتر نه چې اروتو د ما مرګلی وي چې کښېنه قدام علاقه تیر کې هغه خلکو تلیفونونه ورکړي پیسې چې روشته د کتاب وکوور. ما ورته وویل چې صاحبه هسې هغه راډیونه یې زور خیال و دا علاقه بیا پسترګه وکړي. یوه شعر کې بیا هم ویلي وو هغه دیا پر زړه کوه د ښکاروزي خې پېژنوئ د پټي چې کري چې شل نه شوه شاعرۍ کې اخته شوم ښکاروزۍ کې تاسې مخې د حیا وي د مګو د چرچنو سره اخته یم په جنجال رښتاب وایو واله امو داسې پټي نیولي دي که نه چې هغه کې مګې دي لرې دي مخې که نه سروي سروي دي که نه. بیا په دې کې مو وي چې جګ به شوم خړا کې کیسې م پکړلې ښا کې ارچا بکړي چرچا کې ارچا به راته وي چې شعر نه دی سمندر دی حق نه پټوي نل دی غلط یې کړم په غوټو په هغه سوټو بوټو بې سور نه وم په غوټو که کوز وو که پوس به د مې ټوله ټکوله هیڅوک مې نه پرېښوله غلط یې کړم په غورو په تشې خولې خبرو غوږونو سې ملګرو عجابه شاعري دی نه پیسې نه لرم نه مال رښته به وایو حال.
ما ویل اوس څنګه د کوم کتاب میتاب د چاپ نیت لرې او که نه؟ نیاز ولی ویل
ویل نه غوړو ځان صفات خو ما نه دی کړی چې د قوم صفات مې وکړو د خاورې صفات مې وکړو باید د دې خاورې زمن جګ شي موسره کومک وکړي د مخ کتاب چاپ یې کړي دا پاتې شي د خلکو ته چې ځان سره یې قبر ته یونسو داسې وښیه چې په کیسټ کې به 15 شعرونه دي چاپېدو وي 15 به نه وي هلته چې کوم پراته دي په کور کې هغه به 15 دي چاپېدو وي 15 به نه وي خو زیان چې دا ټوله هیم چاره دغه دي دا باید دغه شي دا چاپ شي.
د نیازولی شهیدیار غږ نن هم په کیسټو کې ژوندی دی. د اسلام الدین په څیر د ده سرسخته مینوال یې اوس هم سندرې اوري او د ده ځینې سندرې اوس ورته متل ګرځېدلې دي. خو په خپله نیازولی اوس هم شعر و شاعري کوي او که نه؟ ځواب یې په خپله نیازولی شهیدیار راکړی دی.
کله چې درد وکسم بس یو شعر روشي یا مقصد داسې څه پېښه وکسم په کور کلي کې اوسني حالت خو دغه دي چې تیم کسې زیم کسم په غرو رغو کې مو اډونه تال دي ترخو مڼو غونته سرونه تال دي چا نه یو غواړم خپل ځان وژني افغان په خپله بل افغان وژني.
د مراکې په پای کې مې ترې وپوښتل چې نور به څه راته وایي. د ویل چې د هیواد روانو حالاتو ته په کتو خپلو افغانانو ته یو پیغام لرم. ما ویل بسم الله
دا هیله لرو چې تعلیم وږي په بچیو بله دا هیله ډېره زیاته زه لرم چې خدای د افغانان په اتفاق کې هو که کله افغانان متحد شول خدای د متحد کې خدای د په یوه زړه کې بیا به دوی ته خپله دښمن منو.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
قدرمنو اوریدونکو تیر ادبي بحث مو د تشبیه پر ډولونو چې د وخت کموالی له وجې مو نشوای کولای بشپړ بحث خپور کړو. تاسو نن د بحث پاتې برخه اورئ. افغان شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل راته وایي چې پټه تشبیه څه ډول تشبیه ده؟
که چیرې موږ په تشبیه کې تورې ذکر نه کړو هغې ته موکده یا مزمره یا پټه تشبیه وایي. مثلا د استاد پسرلي شعر ده چې ای د ژوندون سیند د بشر چیرته وړې دا خلي خاشۍ دې په سر چیرته وړې. دلته شاعر نه وایي چې بشر داسې دی لکه خلي خاشۍ او ژوند داسې دی لکه سیند. دې ته موکده او مزمره تشبیه وایي. او کله چې شاعر غواړي چې د تشبیه تورې پکې ذکر کړي هغې ته بیا ښکاره یا ظاهره یا مرسله تشبیه وایي. چې مثلا د کروان صاحب شعر ده چې لکه چاړه مې په زړه تېره شوې پر هر دی راکړ د ابراهیم خوب قربان نشم اختر دی راګړ. دلته لکه چاړه مې پزړه تیر شوه. دلته د تشبیه تورې په کیسه کې د بدلی حس تشبیه کارا او څرګند تشبیه دی. د تشبیه ځینې قسمونه چې د شکل دی مخې دل بندي شي د ارکانو په حساب نه دی دل بندي شي. هغه دا دی چې یو قسم مثلا ملفوف تشبیه دی چې په دې کې اول څو مشبهګانی ذکر کیږي بیا ورسته په مسلسل ډول یا په مرتب شکل مشبهګانی ذکر کیږي. مثلا د حمزه بابا شعر دی چې یادونه دی راځي د مخ او زلف مسلسل وسولی هغه تیرې ورځې شپې نه راولي. دلته مخ او زلفې اول ذکر شوي او بیا وروسته ورځې شپې ورسره ذکر شوي چې د دغه ډول تشبیه یو مثال دی. یا د استاد پسرلي یو شعر دی چې له لاسه دروتلي زړه ته مه ګوره په کرکه گوهر دې ماتوي بلیونی گوهر پتیګه. دلته زړه او کرک ذکر شوی بیا گوهر او تیگ ذکر شوی زړه دی گوهر سره تشبیه شوی کرک دی تیگ سره تشبیه شوی چې دی ملفوفی تشبیه خاصه مثال ده بلې مفروقه تشبیه هغه د چې مشبهګانی څنګ په څنګ سره ذکر شي داسې نیوی چې اول مشبهګانی ذکر شي ورسته د تشبیه نور خو ور سره ذکر شي د رحمان بابا مشهور شعر دی مخ یور خطی سبزه ده نه پوهیږم چې سبزه په اور کې څنګ زرغونیږي په دې بیت کې مخ یور خطی سبزه د دوړ څنګ په څنګ سره ذکر شوی دی مخ اور او د خط او سبزی ترمنس د مشابهت یا د سالیک سے یو شعر دی چې مست شباب خیال شراب غگی رباب غوندی وو جونې خو ډیرې مالیدلی خدا ډیره خو په دې کې خیال شراب غگی رباب دا د تشبیه طرفین دی چې څنګ په څنګ سره راغلی د شکل د لحاظه یو ډول تشبیه ده چې تصویه تشبیه ورته وایي چې په هغې کې لومړی څو مشبهګانې ذکر شي بیا وروسته د ټولو سره یوه مشبه بهیر شي ټول د یو شي سره تشبیه شي مثلا د درویش دراني شعر ده چې د شونډو مې د زنګون خوب د زلف سیوري غواړي زما زړګی لکه ماشوم د اسمان ستوري غواړي دلته کچم د شونډو مې د زنګون خوب او د زلف سیوري خپل تشبیهي صبغه لري خو دا ټول په ګډه د اسمان د ستورو سره تشبیه شوي او هغه مشابهت دا ده چې په دې لریوالي کې او په دې ناممکنوالي کې چې شاعر وایي چې دوی ته رسېدل سخت دي بله جمع تشبیه ده هغه د تصویه تشبیه معکوسه تشبیه ده داسې ده چې یو مشبه ذکر شي او بیا وروسته څو مشبهګانې ورته ذکر شي د ارواښاد ننګیال یو شعر دی چې هغلته لرې یو سپین آس ولاړ دی لکه د ګلو پرخه لکه د قو بڼکه لکه د خکل یار د سپینو غاښو سپینه برېښنا لکه اوبو کې د ښایسته و ښاپیرو د مړوندونو سیوري لکه د ټولې دنیا سپینه نازولې سپوږمۍ دلته شاعر غواړي چې یو آس موږ ته تصویر کړي او هغه موږ ته راوپېژني د تشبیه په مټ اول وایي چې لکه د ګلو پرخه بیا وایي لکه د قو بڼکه بیا وایي لکه د خکل یار د سپینو غاښو سپینه برېښنا او ګڼې نوره مشبهګانې موږ ته راوړي دته د تصویه تشبیه په پرخلاف جمع تشبیه وای چې د شکل د مخې ډلبندی شوی ده یو بل ډول تشبیه ده د شکل د مخې چې هغې ته مزمیر پټ تشبیه وایي تشبیه په کې ډېر محسوس نه وي خو کله مونږ غور به ورباندې وکړو او د شعر ژور ورته کړو شو شاعر په کې تشبیه کړی وي مثلا د خوشحال بابا یو شعر دی چې په ماڼه د مرد شو یو کرایید شي په خندا د جوهري کره ژړا شي په دې شعر کې په ظاهر ډول تشبیه د سټرکچر سره نه یو مخ خو که لږ ورته ځیر شو شاعر وایي چې په ماڼه د مرد شو یو کرایید شي ته چې کله خفه شې د مرد شو یو کرایید شي څه مطلب ته چې کله خفه شې دومره عاشقان ووژل شي چې د هغه څوک چې مړي مینځي همدای کاروبار دی د هغوی کاروبار ښه جوړ شي نو د هغوی کرایید شي او په خندا د جوهري کره ژړا شي یعنی ستا خندا دومره جوهر در ده چې کله چې ته وخاندې جوهر مرغلرې او ټول شیان ارزان شي په دې حساب د جوهریانو کار خراب شي او د هغوی کره باید غم پیښ شي وژاړي نو دې ته مزمیره پټ تشبیه وایي چې شاعر پکې د تشبیه سټرکچر ډېر پیچلی او پټ کړی وي د دې نه غیر هم د تشبیه ډېر زیات ډولونه دي چې کره کتونکو یا د پوهانو د فنونو استادانو په خپلو کتابونو کې ذکر کړی دي
ډاکټر صاحب نوي بحثونه د تشبیه په ارتباط باندې چې کیږي نوي بحثونه څه دي
د تشبیه په اړه په فنونو کې ډېرې نوې خبرې نشته هماغه چې عربي ادبپوهان ورباندې کړي ځینې کره کتونکي زموږ په ادبیاتو هم تحمیلوي خو خبره دا ده چې تشبیه ته باید د یو بل منطق نه وګورو اول خبره دا ده چې زموږ کره کتونکي وایي چې تشبیه باید د داسې شیانو تر منځ وشي چې د هغوی تر منځ مشابهت ډېر وي چې موږ مشابهت احساس کړو دغه خبره د نوې کره کتنې په حساب سمه نه ده حتی دوی وایي چې د ازدادو تر منځ تشبیه نه کیږي خو د تشبیه په نوې بحثونو کې یوه خبره ده د تشبیه زاویه څومره چې د تشبیه د دوو او ډېرې لرو شیانو سره یا د ډېرې متفاوتو شیانو تر منځ شوي وي هغومره هنري وي مثلا د سعدي شیرازي یو شعر دی چې په پښتو یې ترجمه داسې ده چې پای ته مزغم ورسېدی د شپه ځپل یو سبا څومره شوي ځن د روژهدارو د ماښام په شانې دلته سبا د ماښام سره ورته ګڼل شوی او ماښام او سبا زموږ په ادبیاتو کې د ازداد دي او د تضاد سنت ورنه جوړیږي نو په دې حساب نوې خبره دا ده چې کله چې د تشبیه زاویه ډېره پراخوي او د دوو پدیدو ترمنځ ډېر نادر مشابهت را وسپړل شي، دا نوې تشبیه ده. بل خبره دا ده چې کومو منو چې هنر د وی پدیدې یا د کیفیت تجسم یا تصویر کوي، نو هنري تشبیه ده چې د مشابهي حسي وي. کچیر مشبهی داسې وي چې عقلي وي یا انتظایی یا مجرد وي، بیا لستونکی ښه تصویر نشي ورنهاخیستی. د تصویرولو یا د مجسم کولو ډیر قوت نه لري، پکې کمی دي. مثلا یو شعر دی زموږ په معاصرو شاعرانو کې په یوه مجموعه کې چاپ دی چې بوی راځي د نیلوفر لپو کې لکه د ستورو نقرهي خوبونه. اوس شاعر غواړي چې د یو کیفیت دی وی خوشبو پاړه موږ سره خپل تجربه شریکه کی. خو دې تجربې دی پاره چې کوم تصویر ټاکی، هغه عجیب تصویر دی لکه د ستورو نقرهي خوبونه. د ستورو نقرهي خوبونه فکر کوم چې یو انتظایی تصویر دی، ډېر د تجربې وړ نه دی. د دې په مقابل کې دغه شعر چې ما مخکې مثال ورکو د کروان صاحب شعر چې د غونډې روح لکه ځلا د ښایسته الماسو، چې مشبه د یو غیر حسي کیفیت په حسي کیفیت بدلوي. نو که چیرې موږ غواړو د تشبیه نه د تصویر توقع لرو، چې تشبیه د موږ سره تصویر شریکي یا کیفیت سره شریکي، هغه شی چې موږ ورباندې تصویروو مشبه باید حسي وي. په دې لحاظ چې په حسي یا حواسو ته مخامخ پدیدو کې د تصویرولو قوت زیات وي. دا هغه څه دي چې که غواړي چې شاعران د دوی تصویرونه ډېر د حس وړ وي او لوستونکي حس کړي، نو ښه ده چې د تشبیه یو طرف حسي کړي، خصوصا د تشبیه هغه طرف چې هغه د تصویرولو یا د مجسم کولو وظیفه لري مشبه. یوه بله خبره دا ده چې لکه د مشترک وسط په اساس چې موږ د تشبیه ویش وکړو، مهمه خبره دا ده چې مشترک وسط که وکړی شو چې د تشبیه په طرفینو کې په یو وخت کې په خیالي ډول پیدا کړو. کله چې تشبیه په طرفینو کې د مشترک وصف حقیقی وي، دغه ډېر خیال پرونکي تشبیه نه ده،
تړلی وي،
ډېر تړلی وي. د دې تشبیهاتو خصوصیت دا ده چې لوستونکي په تخیل کې راشریکوي، د یو څو شیبو دپاره یې په شاعر بدلوي. یو بله خبره چې د تشبیه پړه کولو شو، هغه د ابتزال ستونزه ده. چون هنر د عامو خبرو د خبري جملو غوندې داسې خصوصیت نه لري چې موږ د ورسره د تکرار احساس ونکړو. مثلا که موږ داسې زر ځلې یا لکهو ځلې هم واورو چې د افغانستان مرکز کابل دی، د دې سره موږ چون عاطفي اړیکه نه لرو، یوه خبري جمله ده د معلوماتو دپاره ویل شوې، موږ په دې تمام نه اورو چې خوند ورنه واخلو. خو هغه شی چې د هنر لاس پکې شامل وي، د تخیل لاس پکې شامل وي، هغه که وسولیږي د دویم ځل دپاره تکرار شي، د دریم ځل دپاره تکرار شي، زموږ د خوند اخیستلو کچه مو ورنه کمیږي. په دې لحاظ تشبیه د ابتزال او یا د تکرار په وړاندې ډېره حساسه ده. د دې په وړاندې باید شاعران یو دریځ ونیسي، او هغه دغه دی چې هر څه چې دوی غواړي چې تصویر کې باید یوه نوې مشبهي ورته راپیدا کړي. د تشبیه د نوي کېدو یو منطق دا دی چې کېدای شي د ګلاب په اړه دوه شاعران خبرې وکړي، خو که یوه مشبهي ورته پیدا کړي وي، بل مشبهي ورته پیدا کړي وي، د دواړو خبرې نوي دي.
ډاکټر صاحب، په تشبیه باندې مو مفصلې خبرې وکړې، په دې وروستو کې مو دا خبرې وکړې چې تشبیه د تکرار تاب نه لري، چې ډېره تکرار شي. څنګه کولای شو چې نوي تشبیهات پیدا کړو؟
نو تشبیهاتو ډیر غنی منابع څه شي دي. اول لوی منبع د تشبیهاتو، د نو تشبیهاتو مطالعه ده، تاریخي، سینسي، ادبي او حتی هر ډول مطالعه مشاهده د تشبیهاتو په نوي کولو کې مرسته کوي. مثلا د استاد صالح شعر دی چې روح د زردشت د لیمو په ور کې ومسیږي، چې گریوان لکه کتاب د اوستا پرانیزم. اوس که یو سړی د اوستا په اړه، د زردشت په اړه او د تاریخ په اړه مطالعه نه لري، ممکن نه ده چې دغه تشبیه پیدا کی. یا مثلا استاد پسرلی وایي چې له مهره ډک وي څومره چې ووړ وي، ماشوم ته ګوره له مینې جوړ وي، مینه څه غواړي له علی جاهو، څومره چې لوړ وي هغومره سوړ وي. اوس هغه کسان چې لوړ دي یا د مقام په لحاظ لوړ دي، هغه د هوا د سړو طبقو سره تشبیه کول، دا سینسي شعور غواړي. که څوک په دې ونه پوهیږي چې دا د هوا طبقې په بیلوبیلو برخو کې څومره حرارت لري، پورته چې ځو حرارت زیاتیږي که یخوالی، دغې تشبیه ته نشي رسیدلی. ولسي اندونه، ولسي فرهنګ، دا هم د تشبیهاتو ډېره لویه منبع ده. مثلا د استاد پسرلی یو شعر دی چې ناویسا سترګو پسې ډېرې اوبه وشیندلې، د نامعلوم پړاو په ورک منزل چې لاړه چیغه. دلته شاعر یو اجتماعي دوت تذیر شوی چې موږ تاسو په مسافر پسې وبښندو عدالت د چیغه د مسافر سره تشبیه کړی او د سترګو وخې په دې مسافر پسې شیندون شیندل شوی وب یا مثلا د دیوالونو په چلو کې د توې شوی ویخته زه هم پس مڅو کې بدر د دنیا پرې خودم زمونږ حالت دی هغه ویختو سره تشبیه کړی چې خلک په غارونو کې ګری د دیوالونو په چلو کې کچیر شاعر دغه فرهنگی یا فولکلوري او ولسی په خیته نوې ځیر شوی کیدې شي دغه تشبیه نوې رامنځته شوی خپل تجربه او د فطرت مشاهده ده. مثلا کاروان سی وای چې د وخ د سترګو په څیر خپل لیدونکو تورو کاروان ستا و د ساده غزل ترنګ ور زمونږ شاعران اکثره وای چې زما د غزل تورې دي غمو غوندې خپل دي او د لالونو غوندې خپل دي او ډېر
ځلیدونکي
قیمتي دي ډېر مګر کاروان صاحب خپله تجربه ورسره تړي د وخت د سترګو په څېر ښکلي یو ځلیدونکو سرو دا تشبیه هم نوې ده هم ډېره نادره ده هم د شاعر د خپلې تجربې نه منشأ اخلي نو که خپلو تجربو ته سړی ورننوځي د تشبیهاتو ډېره لویه زیرمه پیدا کولی شي نو په دې لحاظ خپل محیط ته د خپل محیط یا چاپېریال مشاهده خپلو تجربو ته پناه وړل د فطرت مشاهده سینسي او ادبي او هنري او تاریخي مطالعه دا ټول هغه څه دي چې شاعرانو ته د نوو تشبیهاتو منطق او لاره ورکولی شي.